بسیار زیاد. این قسمت برنامه شکست سکوت در همینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان مقیم ترکیه و استاد عایشه قریشی، استاد سابق پوانتون البیرونی تشکر میکنم و از شنوندگان که با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و سیادمند باشین.
سلامونه د افغانستان په وختش په گوجه شو سه احمد زیم تاسو هم ازاده رادیو ری مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ورختا دي که لاس جګړو نو ټولې د کراچۍ سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خیبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتنو قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. دې جرګې ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو په زرهاو کسان ور واندی چې پر یو شمیر د پولیسو لخوا نیول شوی دی. تیر ورځ د خیبر په ریګي لالما سیمه کې د پاکستان د پاوز لخوا د جرګې پر ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل شو او لس نور ټپیان شو. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي و چې په هر بیه به چې کیږي دا جرګه به کوي. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازی نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خواشیني څرګنده کړه. ښاغلی فایق پرون چهارشنبه د اکتوبر 9 افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي چې روان کړکېچ او د طالبان د معاصر حکومتولۍ د نشوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت یو بل کار لپاره وغځاوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي چې څومره د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې تصویب شو، پکې د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغانانو خزو او انجونو د حقوقو د پراخو سرغړونو غندنه شوه او د قلتونو سربېره نور زیانمنونکو ډلو ته د حساب عدالت او پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د سیمې لالاتو بیا ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازی منلی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت پر ایکس پاڼې لیکلي چې ازبکستان د عبدالغفر خار بهر په دې هېواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارت سفیر ته د خرغلس تر څنګ دا ګام د دواړو ودونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. او رسې خبرم دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکي ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نومان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کاملا هاریس او نورو خزو تاسپکاوی کړی. ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي تا کده دي سبب شي چې خزي رای ورکونکو ته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویل چې نو غواړم خکاس وسم چارته ویل تاسو باید خو اوسئ ځکه د خزو نه خوښیږي خو موبایل زما لپاره اهمیت نه لري. د اکتوبر 10 د قومي عدالت جرګه د دې جرګې په تړاو به تازه حال در کړو. جرمني کې د افغان کډوالو اندېښنې
پلاپیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړم زه مجبور یم چې رواني ډاکټر کلاړه شم.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ خو
دومره شتیږي جرمنی دا راغلی ما او د خپل د وضعیت په اړه جزئیات اندېښمنې ما
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 11مه د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي لالمه سیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولي دي. پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال د پی ټی ایم درې تنه وژل شول. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لیږدول شوي چې ورڅخه درې مړي شوي دي او 12 ټپیان دي. داسې راپورونه هم نشر شوي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر څلورو ته رسېدلی دی. بل لور ته نن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیس نیولي دي چې دې کسانو غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي او په سبانۍ جرګه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زموږ همکار ګولایاس دا موضوع څاري او له دوی څخه به واورو چې تازه جزئیات څه دي. ایا صاحب سلامونه، ستړم شو، په خیر راغله خبرونه ته. تازه جزئیات څه دي؟
ډېره مننه. څنګه تاسو هم په خپل لغه کې بیان کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د اکتوبر په 11مه باندې د پښتنو قومي عدالت په نامه باندې درې ورځنۍ جرګه رابللې ده. د دې جرګې لپاره انتظامات شوي دي او تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نورو سیمو نه کومې قافلې چې د خیبر ریګي للمي ته روانو په هغې باندې پولیسو چاپې وهلې دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دي هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپله جرګه هم جوړه کړې ده چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړې دي او هغه جرګه چې دا په هغې کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي. د دې تر څنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر شهید محسن نقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي. خو دغه موږ مشال راډیو یا ازادي راډیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله، اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمېر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د دې جرګې په تړاو باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکې نه هم د منظور پښتین وګورو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدل کاته کړیو، ایمل ولی خان سره لیدل، د عوامي نېشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا به سبا معلومیږي ځکه چې کوم وګورو اوس درې بجې ماسپښین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو وګړو نو پدې کې د عوامي نېشنل ګوند استازي موجود د خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم هلته په جنازه د جنازې په مراسمو کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورځي کنه ورځي، ځکه ک پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي. پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا هغه بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی به یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو هغه ته ورشي او کور نشي.
اوس پښتون هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوې دي او دوی هلته پکې ټپیان مر کړې دي، هغه هلته خپل کسان هم لاس ور کړې دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي.
بالکل، کوم وګورو لپرون راځي چې کله دا خا منستراله او درې کسان ووژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخمانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربېره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو د لنم دا خبرونه دي په سیمه کې کوم د مشالو خبريال دي. اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دي، خلک ناست دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیا بکیږي. او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونې په خپل وینا کې دا خبره ډیره واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورن غورزنګ هغه کوم ګورو هغه ډیر مستقیم دی پخپل هغه دریزه وغه معنی هغه ولاړ دی چیرې سبب دی دا جرګه کوي او وسم د انتظامات او هغه چکم شي دی او د دې خبره بل هم دا چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاری د دغه خلکو زور او دغه پښتون او د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي خې کنه پښتون خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چلته باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنه کړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي بیا به هم جرګه کیږي بیا به هم پښتون بیا هم د منظور پښتین پلویان او د دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي
څنګه تاسو دا خبره وکړه کنه د د جرګې مخه چې دا غو د حقوقو وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخته ده خدا چې کوم تسلسل را روان دي دا تسلسل چکم را روان دي نو په اغي په تناظر کې کوم ګورو نو دا به زما چې سونه فکر دي چې کوم انتظامات شوی دي او کوم تر وسه پورې راپورونه دي نو دا جرګه خو ټاکل شوی دي چې په خپل وخت مانی با او په خپل لغه مانی که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوره هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلک ور روان دي هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي
بل اخر دغه د حق غوښتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کومه لړۍ چ روانه شوه دغه ډول جرګې دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړ په برخه کې د موثر تمام شو بل اخر برنګ راوړي
په پاکستان کې کوم ګورو دینه مخ کې هم ډېر جرګې شوې دي کوم ګورو د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یو والی لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره د غشاني په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت په خو مرکز نه حکومت کله ختم شو نو دوی اوس د پښتنو خبر و شروع کړله حالکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله اوس د پښتنو د حقوقو دا غوی د حقوقو دا غوی د وسایلو د خبرې شروع کړه نو دا یو دا چې دا یو ګراندې دا یو ډېر لوی استره مبارزه ده دا په دې یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سینه د چې په سندستي توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي نو استابلیشمنت دونه کوي د دومره غدي چې هغه په دې برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې د سي اتفاق لري نه انکه په مرکز کې ډېر خخه په لوی لوی څوکو ناست دي خو څو پورې به د حقوقو یا دغه خبر راشي نو به په هغه ځکه خبر نه وي
ډېر ځاته مانه نه ژوندې سي مانه نه کولای اس نن د مونږ مننه کوم دا چې خبرونه تر اغلن نن د مخام له وتر او بجو پوري هاتو بجو پوري د ازادي رادیو ازادي په چپو کې خبرونه کې هم د پښتنو د قومي جرګې پر هم بحث اوریدلی شي
د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 9:25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلر وشت ساعته
د ملګرو ملتونو اته سالور اتیاومه غړې غونډې د 2000 لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنې رد کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې وویل چې دا پریکړه مایوسون کې او د اندښنې وړ ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای په دې هواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته وزندل شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق العضویت نه ورکول یې شو دي
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسون کې بللې دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسبه کې تر رای چونې وروسته وشوه خاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکېچ او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل دوا او سی پنځه آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د نولسمې مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسېدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې ده، خو نصیر احمد فایق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مې میاشتې په 12مه اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق العضویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. خغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقوقو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت وران زبیولا مجاهد د خغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د جرمني د کورنۍ چار وزیر نانسی فایزر له خپل واده د افغانانو د ستنولو خبر ورکوي چې په جرمن کې ښکېل دي. هغه تازه د جرمني پارلمان یوې غونډې ته ویلي چې د هغو افغان کډوال په لس کار کوي چې په جرمن کې ښکېل دي. تفصیل پر راپور کې
د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغو افغان کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي چې په خبرې په جرمني کې په جرمونو ښکېل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونه د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړي دي. د جرمنی حکومت د تیرې اگست میاشتې په 13مه په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په جرمونو کې ښکېل وو د جرمنی له لاپیزیک خارا کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نمونه په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او داسې جرمني دولت به مونږ ته قبولي راکړي یا به مونږ دې ځای وباسي، په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی او مونږ ډېر زیات په دې اړه په تشویش کې استو.
راسته میخوان که افغانا از دیپورت شوا بره چیز گفتن
با جرمنی که خیار که بون واری چه افغانان او بسی زفت آزار اغلی ملامی دو ورزی نکیدی او سپورم چه دستی سرگون جنجالو نپیدا شیم که او کس کما اشتباه کمی نو سزای باید طول و تور نپرد شیم.
په جرمنی کې ورسته امنیتی پیښو چې تر ډیره پکې افغانان په ښکېلتیا کې تورن دي، په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو سربیره هغه زرګونه افغانان هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په قانوني توګه د پناه غوښتنې کړي او اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي. په ایران کې میشت افغان کډواله نیلاب شهاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نزدیک بس 3 سال میشد که پرونده
نگیر درې کاله کیږي چې په جرمنی کې قضیه لرم خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه ورستۍ پیښه چې وشوي او افغانان پکې ښکېل وو زموږ پر کیسونو یې بد اغېز وکړ او د کیسونو د پروسس چارې یې ورو کړې. د جرمنی له دولت څخه غواړم چې له ځنډ پرته د هغو افغان میرمنو کیسونو ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک دي رسیدنه وکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همداشان له خپل هیواده د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده. د نوموړي په خبره له افغانستان او سوریه وروسته ډیری ترک کډوال په جرمنی کې میشت دي. د یادونې دا چې له جرمني د افغان کډوالو د ستنولو په اړه فشارونه تر هغې وروسته زیات شول چې د روان کال د جون په میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړخې ګوند په یوې غونډه کې چې د اسلامکارو پر ضد رابلل شوی وه برید وکړ. په دې برید کې یو پولیس سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه او دې پیښې په جرمني کې دننه سخت غبرګونونه راوپارول. په ورته وخت کې د جرمني صدراعظم هم ویلي هغوی چې په درنو جرمونو محکوم شوي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د ملټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلې دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې سب شوی دی. د ملټن توپان د فلوریدا ایالت په ډیرو برخو کې برېښنا پرې کړې چې تر نن سهار باندې څه باندې 3 میلیونه کورونو اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په یو ساعت کې له 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونو کورونو اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پرېس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه وخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې عامه خدمتونه بند دي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کیت پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان کبله وجل شوی خو دا نه دی ویل شوی چې څومره کسان وجل شوی دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوې ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې دوه اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د فلوریدا ایالت له اوسیدونکو غوښتي وو چې له توپان مخکې د تخلیص سپارښتنې پلي کړي. د امریکا فلوریدا ایالت ته د ملټن توپان له رسیدو مخکې په زرهاو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوې دي. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو کارپوهان هم په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لامل بولي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اگست له 15مې وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې یوه نجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا درې کلونه یې د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وه او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزی او انجونی په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بی ارزښتۍ احساس کوي، ځکه نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړی کار وکړو، ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې،
روحیه مو په شدت تخریب شوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف تر روان کال د جولای په اتمه یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پر تګ سره د افغان نجونو روحیه خرابه شوله او خرابه ده او نوره به هم خرابه شي. د هر څه نه پاتې یمه. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپله پوهیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبوره یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږمه، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان مېرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډېره بده ښودلې وه. پر مېرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی، چې له امله یې اوس پر رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجه نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده چې زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب کېدو خاطر روان دی. استرس، تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نو ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه د بېپیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادي او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیسته او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او د طبيعي یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فصل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیزې درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو ته بن منفی دی، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د اوږو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغسې کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي، او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل، په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کېږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چی پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چی مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وره کرو، تر سو ده دوی ده پوهاوی کچل وره نشی دوی خپل روانی روختیا ارزښت نه ورکوي. په افغانستان که ده دی ترسنگ چی خلق دی موضوع ارزښت نه ورکوي، بلکه ده عام روختیا وزارت.
زمون پختو خبری مجلم دلتا پای ترسی که خو دری خبری مجلم زمون گام کار فائزه تاستاوری دکی. سلامون فائزه جانی، بخیر خبرمانی تدی.